Radio.
سلامونه دروندونکو، سهار مو بخیر. د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ کیست. مخکې درې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست محمد عیسی حسنی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتره سړک هوکړه کړې. یاد وزارت دا خبره په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیات افغانانو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امیر کلا پیل او د لوزیو دوغباد چولک او بابوس سیمو تیریګ او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. د سړک د جوړیدو چارې په شپږ میاشت کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیو مذهبي مشر کریم اغا خان مصر کې خاورې ته سپارل شوی دی. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلی شیګانو نه سل بختم امام د مصر په اسوان ښار کې خاورې ته سپارل شو. د هغه د خاورې ته سپارلو مراسم کې 15م اغا خان او د اسماعیلیو 15م امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیو ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم اغا خان شاهزاده کریم تابوت په یو کښته کې په تشریفاتي بنا د غزنګړي ځای ته ولګول شو چیرې چې د نور اسلام ویلا او د دریم اغا خان قبر دی. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرامپ د تاریخ په خبرګون کې د عربي ودونو سر مشرزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ د تاریخ په خبرګون کې د عربي ودونو د مشرانو بیړنۍ ناسته به جوړ شي. د غوات نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 8مه د دې ناستې کوربته وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزي تړنګ کې د فلسطینانو د استوګنې اړوند د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرامپ له وړاندیز وروسته د نیوی او غوښونکو بدلونونو په اړه خبرې اترې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیرونی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړې ماتره کړ. د واشنگټن اسلامیت د ترڅنګ عربي نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې هم راپارولې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 500 کډوالو د مړیو دوه ډلې قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د دغې باد په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 500 جسدونو ډلې دوه قبرونه موندلې دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکیچن هیواد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 900 جسدونو لومړنۍ ډلې ډلې قبر د جمعې په ورځ د کفر ښار په سویل ختیځ کې په پټ ځای کې وموندل شو. زیاته کړی چې چارواکی دا مړی د اجسادو معایناتو لپاره وړی دی. او وروستی خبره دا چې د افغانستان د فوټبال لوبډله برازیل سره په څلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد فوټبال لوبډله به په دې څلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې د نوموړي لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هود میاشتې له 13:00 تر 19:00 په برازیل کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې په خوړو کې د ماشومان اخته کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دشتلې د غوښونو په اړه ځانګړي غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیا مرکز جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، په بستر سیستم منظم شي، موږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارسواکۍ 213 سخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي دي. دغه میندې باید د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قبلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو له امله یې ګرځېدلی دي. نور حال د فیروزي عزیب راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې په خوارزواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارزواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارزواکۍ اخته سبیتی.
ما خوارزا کله دیلی د تاریخ پخته خدا خپل مشمان په کور کېشته دی، یو د کالند یو بل د کالند بس نه روچا خبره چې دواری خبري و ډیر غریب وطن دی، وی خبري خواري په کې جن ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زید غریب و وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې چالو مریستګان دی یو شي ته دارو مونږ خواړه مشمان د چا خبره کیږي به تمړ کیږي چې د دارو د میکروبونه هم دی د ټیسټونه
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ولا ډیر مشکلات لرو ډیر یم د سی بی ام د دواره وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو ډیر خور غریب شته چې سره پیسې چې سره نه بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګی ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومان د خوارزواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل اکسپانه لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 50 کلونو کم عمر خوارزواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له 50 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغې هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجدلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. نور حال د اکرام لیکرام راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان اڅانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلی چې دی غونډه ته بعد تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوپ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا غهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د غوښونو پاړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د غوښونو پاړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولای شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته رالیږي لاس په ډاګه نه کیږي. زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همدغسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان دوی په سکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څښاک کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغۍ لامل کېدای شي. تفصیل په راپور کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارس وای درې کاله کیږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروبات وی وقو ته څخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځید او اوس یې له څولو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څخاک له زیانونو خبر دی، خو بیا یې هم څخلو ته دوام ورکړی دی. دی وی درې کاله کیږي چې زه د انرژي لرونکي څښاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شویم که یو نه څښم ځان آرام نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 13 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې د ته د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب
دی وایي هر ځلې چې وڅخم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څخم، تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له لسو څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامداره وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژی لرونکو گازدار مشروباتو ډیره ګټه اخلي د وزن د زیاتوالي د شکر ناروغي مغزي سکتې د زړه ناروغیو د غاخونو له خرابوالي او د میده د زخم په څیر له ډول ډول ناروغیو ستونزو سره مخ کیږي.
چربی شکم بیشتر میسازه.
یو شمیر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوی چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټه ورتمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کمه کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له 3 کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لومړنۍ توکو بیې هم سمدستي لوړیږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دوو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبان حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه کوي. بشپړ حال د ابدي سپوږمې پر راپور کې
مردم بسیار ترسیده شوه چې نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو د حکومت د ښاروالۍ کارکونکي دی، وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له امله اندېښمن دی. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا پسې ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اورد خریده مې نه اوره اخیستای شو نوریجه او نغوړی. دولت بازارونه کنټرولولای نشي. په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارات باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډلنه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیل لوړوالی د بهرنیو اسارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نه خدای چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالي ګورو چې په تیر ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ لویری نو بیا هم د یو جدي ستونزې ده.
خو د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسون په شاروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مصاله نشته. اما کله کله په لوري ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوي په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3.5 افغانۍ ته راښکته شوی و، حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6.5 افغانۍ ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3.8 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوي 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي اله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیټره دبای په 1290 افغانۍ او یو منبوره په 360 او بیا افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نویو ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2006 څخه زیاتې مرستندویه لارۍ غزې ته داخله شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات فیروزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوي او د اوربان په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربان مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربان له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارۍ بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمانځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربان مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربان به وغځول سي که نه، او ټاکل سوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسېدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ 600 مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلې سوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره دی د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری زوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې 2 یا 3 کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربان 3 میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمالي قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربان لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم د شلو سالې کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت روغتي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غواک، پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شوي دي. اوس مهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه سي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د ډي ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ، پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره 40 بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکو وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډيو ته وویل
دلته ډي ايچ کلینیکو ډېر ښه په سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډېر منظم سامان او د حتی سرجري کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، بیا هغې نه وروسته ډېر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډي ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظمي، زمونږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي، دا به ډېره ښه وي.
ښاغلی زماني وایي د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کنډو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارې هم خرابې دي او بل خاریاتو څخه دغه سیمه لرې ده. که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسیږي، لاره کې ضایع کیږي. موږ خپله ډېر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسیږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کومې ستونزې مشکلات چې دي داخل پامدې ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاو نه غالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانی جوړیږي، په دې هیله دي چې ورسره به دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښتي راضي دي، او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي، او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچا روغتون ته د نوي ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه، روغتي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري، او لامل یې روغتي کارکونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
facebook.com/azadiradio
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جام څلی یا منار جام نخی جوړ کړی هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي، او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې، د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی، او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دینی اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي، او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دین زمنګ ډېرې موخې دي، چې یو موخه دا چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو، دغه راز د افغانستان ښکلاوي کته چې لدی وړاندې متوجه شوی اسې. موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان روخام ډبره استفاده کړي، لاجورد مو استفاده کړي، د کونړ لرګي مو استفاده کړي. نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ موخه هم دار چې د افغانستان تاریخ، کلا، تولیدات د نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال لویدیز په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی، او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلای چې د هریرود سین د لڅنګ تیریږي د ورښتونو لامل د ورانیدو له خطر سره مخ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پښتو خبري مجله دلته پاتې رسیدي. خوده لري